سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو موږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلای اوریدل شي. په لړ په خبرونو کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې او مسؤل وایي سر له سبا د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 کانټینرو لیکت پیلېږي. خنجان علي کوزي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستاني چارواکو سره تر بحثونو وروسته د دغو زرګونو بندو کانټینرونو د خوشي کېدو خبره وکړه. د لکوزي په خبره په دې کانټینرونو کې 400 داسې دي چې په حساس لیست کې راځي او راپرېښودلې په دې پریکړه کې شامل نه دي. په کراچۍ بندر کې له نږدې 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 400 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون اپچا کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو لخوا پر واردونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس تر څنګ د ځینو توکو پر لیک د بندیز ولګاوه. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې تیر ورې د اسلام آباد لخوا افغانستان ته پر واردونکو مالونو 90% او په ترانزیتي تړون کې نور بدلونونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له پاکستان افغانستان ته د اخراج شوو بې اسنادو افغانانو شمیر 3,00,000 کسانو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ عمومي ادارې پرون په خپلې ټولنیز شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی دی چې دغه کسان په داسې حال کې افغانستان ته اخراج شوي چې وضعیت یې کړکېچن دی او دوی کورونه هم نه لري. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا د خلکو دغه ټولنیز ستنېدنه د مرستې او همکارۍ پر ظرفیتونو فشار زیاتوي. پاکستان د اکتوبر 31 په خپل خوره کې بیا ساده کډوالو ته شډیره برخی افغانان دی مهلت ټاکلی وو چې له پوره کېدو سره یې د نومبر میاشتې له لومړۍ افغانستان ته د بیا اسنادو افغانانو د اخراج پروسه ګړندې شوې ده. پاکستاني چارواکو ویلي وو په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,900,000 یې قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې میشته هغه افغانان چې قانوني اسناد لري شکایت کوي چې پولیس لخوا نیول شوی افغانستان ته لیږل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویلي چې په غزې تړنګ کې د ناروغۍ او د خپرېدو په اړه ډېر اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي بمبارۍ په پناځایونو کې د خلکو د شمیر د زیاتېدو د غراز د خوړو او د څښاک د پاکو اوبو د کمیدو سبب شوی دی. د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپر کورن ویلي په داسې حال کې چې ژمی را روان دی د ناروغۍ او د خپرېدو په باب خورا زیات اندېښنه لرو. د هغه په وینا په ګرمیشتو سیمو کې د هادو تنفسي ناروغۍ او اویا زره پیخي او د نسناستي 4,000 پیخي ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې استازي په وینا واقع شمیرې ښایي تر دې زیاتې وي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه کړې ده چې له ایران سره د خپلو ارتباطاتو له کانالونو په استفاده د پیغام تهران ته ورسوي چې په منځني ختیځ کې باید د یوې پراخې جګړې مخه ونیول شي. د ریټرز خبري اژانس د پرونی راپور له مخې د سپینې ماڼۍ ویان جان کربي پرون پنځشنبې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي موږ یقینا دوی هڅوو چې له دغه کرښو په استفاده ایرانیانو ته د خبره تکرار کړي چې موږ نه غواړو په سیمه کې د نښتو د ژورتیا او یا هم تشدید شاهدان اوسو. کربی د خبره د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ ډاټ ترلاسه کړی دی چې هغه به له ایران او غواړي څو په سوریا او عراق کې پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونیسي. او ټاکل شوی ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په لنډمهاله سفر جرمني ته لاړ شي. دا سفر داسې وخت کېږي چې ترکیه او جرمني د اسرایل او حماس د جګړې په باب متفاوت دریځونه لري. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو حماس ډله د روسي سازمان په توګه پیژني. ټاکل شوی اردوغان د جرمني له صدراعظم او همدارنګه له ولسمشر سره چې تر ډېره موقف تشریفاتي بڼه لري وګوري. د صدراعظم د المان صدراعظم اولف شولز په می میاشت کې تر بیا ټاکل کېدو وروسته اردوغان ته د جرمني د سفر بلنه ورکړې وه. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته په مجله کې دا مطالب لرو. رندی برا سرواوری چی امریکا ویلی دوی له هم په افغانستان کې د بشری مرستو پروي شو د څارنې جدي سیستم لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبره د سیګار د مشر د خبرو په خبرګون کې کړې ده. دا چې د سیګار مشر په افغانستان کې د بشری مرستو د ویش په اړه څه ویلي دي وړاندې درته په راپور کې وایو. د پاکستان د افغان کډوالو راستنېدو او همدارنګ د هغو کډوالو په اړه باندې چې له هم په پاکستان کې پاتې دي او د شپه څه وضعیت کې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. د طالبانو له بنده د ښځو د حقونو د فعالانو د خوشي کېدو په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي د غوښتنې او د چې په دغې سازمان کې اوس مهال د دغې میرمنو په اړه باندې چې د طالبانو په بند کې دي دایمي استازي څو غوښتنې کړې ده. د هم درته وړاندې په راپور کې وایو. غزې ته به هم ورشو. د جګړې وروستي جزئیات به درته ولرو او همدارنګه دا به هم راسره واورئ چې په بلجیم کې کب نیونکي د اسانو په مرسته باندې کبان نیسي. د شو دا طریقه څه ډول ده په دې اړه هم درته راپور لرو. کو وخت پات شو ساس پیغامونه هم راخلو. نور مطالب هم شته.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
که هم ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې له هم د بشري مرستو په ویش دوی جدي څارنه لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر تیروس په خبري کانفرنس کې د څرګندونی د سیګار د مشوره خبرو ته په خبرګون کې کړی دی. فرزو اسمت سروان د سروان سپتا سي ستړي مشه په خیر اغلي کته سره سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دقیق خبرګون او د سیګار مشر څه ویلي کې جزئیات شریک کړي.
ډېره سټه مننه کوربان فریده جان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د امریکا د مرستو د ځای کېدو په اړه د سیګار د مشر جان سوبکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو په سیستم د څارنې سیستم لري. د دې وزارت ویاند میتیو میلر پرون ناوخته په یو خبري غونډه کې په دې اړه د وی پښتنې په ځواب کې وویل امریکا په افغانستان کې له حقوق باوري نړیوالو بنسټونو سره کار کوي چې د افغانستان په څیر په ستونزمنو هیوادونو کې د کار کولو پراخه تجربه لري. د دې مستقیم قول راخلم دا وایي موږ ارزونو ته دوام ورکوو څو ډاډمن شو چې مرستې اړو خلکو ته رسیږي. زموږ همکاران له مرستو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره لازمې تابعیاوي لري او که چیرې د مرستو په برابرولو کې کومه ستونزه پیښ شي او غور ته اړتیا پیدا شي موږ به په دې برخه کې ګامونه واخلو. د سیګار مشر جان سوبکو د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې وویل طالبان د نړیوالو مرستو یو لویه برخه خپلو جیبونو ته اچوي. جان سوبکو ویلي وو چې د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د تروریستي فعالیتونو د تغذیې په سرچینې بدلې شوي دي. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته متحده ایالاتونه له هم د افغانانو تر ټولو ستر مالي مرستندویه دي. جان سوبکو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت له بهرنیو پروژو باج اخلي او د مرستو په ویش کې مستقیمه لاسوهنه کوي. هغه تور پوری کړی و چې طالبان د ملګرو ملتونو په مرستندویو ادارو فشار راوړي چې د مرستو په ویش کې د دوی کسان شامل کړي. که څه هم طالبانو د جان سوبکو د دغه راپور په اړه د اسرائیل رادیو پوښتنې ته ځواب ونه وایو خو تر دې وړاندې د بهرنیو مرستو په ویش کې لاسوهنه رد کړې وه. خو یو شمیر بیوزده افغانان چې له سختې بیکاری شکایت کوي او وایي چې دوی له نړیوالو مرستو چندانې نه مستفید کیږي، مرستې نه ترلاسه کوي. دوی وایي چې نړیوالې مرستندوی ادارې د بشري مرستې په خپل لاس وویشي او اجازه دې نه ورکوي چې څوک په مرستو کې لاسوهنه وکړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان اسمت سروان و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه څرګندونو په اړه باندې چې ویلي دوی له هم په افغانستان کې د بشري مرستو پرویش باندې د څار قوي سیستم لري. په افغانستان کې پاتې شو د بشري حقوقو سازمان فریډم نو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د پاریسا زاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقوقو د مدافعینو نیول په کلکه غندلي او د دوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ورزو سنا ککړ ته چې تفصیل وایي.
د بشری حقوقو سازمان فریدم نو د پنځم به پورس په خپل ایکس پانل لیکلي چې طالبان باید پر فعالانو خپل بریدونه ودروي او هغه فعالانې چې په بند کې دي شرط ژره خوشي کړي. دغه باکمن لیکلي پریسا ازاده چې وقت دینه معترضه وه په کابل کې د طالبانو لخوا برمته شوه، د هغې ځای معلوم نه دی. او جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجا صدیقی له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې د طالبانو په زندانونو کې دی. دغه شان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د دې عمل په غندلو سره د میرمن ازادۍ د نیولو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه، او د طالبانو له بندۍ د ښځو او بشري حقونو د مدافعینو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. نوموړې تېره ورځ د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا عمل د اسلامي او کلتوري ارزښتونو او همدارنګه د بشري حقونو د بنسټیزو اصولو او ازادۍ خلاف کار دی. دا غبرګونونه وروسته له هغې دي چې د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو خوځښت ادعا وکړه چې د ښځو د حقونو فعاله او د دې خوځښت غړي پریسا ازاده د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په دشت برچي سیمه کې نیول شوې ده. د دې خوځښت مسؤلې شمایل توانه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نوموړی د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا هغه مهال نیول شوې ده چې د ښځو پر وړاندې د کاري محدودیتونو او د کورنیو د اقتصادي ستونزو په اړه د دې خوځښت یو اعتراضي پروګرام خواته روانه وه. هغه توانه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت یې د پنجشنبې په ورځ کورنۍ ته خبر ورکړ چې میرمن ازاده د دوی په بند کې ده، خو د دې په ټکو دوی او کورنۍ تر اوسه د هغې د ځای او حالت په اړه کوم خبر نه لري. هم غوښتل د دې موضوع په اړه د اغلې ازادۍ له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالی نه شو. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مو هم د دغې نیونو او ادعاو په اړه وپوښه، تر دې دمه هیڅ موږ پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر معترضه میرمنې او د ښځو او بشري حقونو فعالانې بیا وایي چې د طالبانو حکومت په دې نیونو سره غواړي په ټولنه کې ویره رامنځته کړي او د فعالانو غږ غلی کړي. په تېرو شاوخوا دوو میاشتو کې پریسا ازاده د ښځو او بشري حقونو څلورمه فعاله ده چې ادعا کېږي د طالبانو حکومت لخوا نیول شوې ده. د دا پروانی د وکی پاتو وشتمه له میړه او څلور کلن ماشوم سره جولیا پارسی او د هغې مشر زوی د تلې په 15 او منیجه صدیقي د تلې په 12 په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي. که څه هم ډېری هېوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دغو اعتراض کوونکو میرمنو د خوشي کېدو او د دې لړۍ د درولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د یادو غوښتنو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو دوی په دې وروستیو کې یو شمېر نیول شوي کسان آزاد کړي چې پکې افغاني ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي او مطیع الله ویسا هم شامل وو. مننه.
سنا کاکړه وا چې د فریډم نو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ نصیر احمد فایق هغه وختنې را سره شریک کړي چې د طالبانو له بند څخه د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. وړاندې به په دې اړه هم را سره راپور واوري چې په هند کې په شمسي انرژي باندې څنګه خلک ترکاري وچی، خو تر هغې وړاندې افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان نور مسایل درته لرو. د بی پولي خبریالانو سازمان سف ویلی دی د جرمني حکومت په افغانستان او روسیه کې له خطر سره مخ خبريالانو د منلو په اړه خپل ژمنه نه ده بشپړه کړې. ورزو حسیب تلاش ده. تلاش سپتا سیم ستړي مو شي تاسو ته وشي دغه سازمان د خبره کله کړې ده او تر اوسه پورې څومره خبريالان جرمني انتقال کړي دي؟
سلامونه. د بیپولي خبريالانو سازمان یا ار اس اف افغانستان او روسیه څخه جرمني ته له ګواښ سره مخ خبريالانو د لیک بهیر پر پرڅوالي نیوکه کړې. ویلي دي چې د یاد هیواد حکومت په دې برخه کې خپل ژمنې نه دي بشپړې کړي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو راپور کې په جرمني کې د بی پولي خبريالانو د سازمان د اجرایي مدیر کریستن میر په حواله اندېښنه ښودلې چې د جرمني حکومت د دغه خبريالانو د ایستلو لپاره له خنډ سره مخ دی. د ار اس اف د راپور له مخې په افغانستان کې له ناوړه بشري وضعیت او له ګواښ سره مخ خبريالانو د منلو په برخه کې د جرمني له ګڼو ژمنو سره سره دغه هیواد تر اوسه د 4200 منل شویو کسانو له ډلې یوازې 23 هغه کسانو ته جرمني ته د تلو اجازه ورکړي چې له شرایطو سره برابر وو. د پداسې حال کې د هغه افغان خبريالان چې د جرمني هیواد کې سونه لري او اوس مهال په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې اوسېږي، د دغه بهیر له پڅوالي د دوی پر وړاندې له ګواښونو او په دغو هیوادونو کې له بېبرخلیک ژوند شکایت کوي. یو له هغو افغان خزینه خبريالانو څخه چې په خبرې دا مهال په افغانستان کې تر ټولو سختو امنیتي ګواښونو سره مخ ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په جرمني کې خپل د پناه غوښتنې د کیس په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دونیم کال کیږي چې جرمن د جرمني کیس لري. د دې په وینا د دې کیسونو په تړاو هیڅ کوم خبرې نه دی ترلاسه کړې. له بیلابیلو لارو جرمني ته یې کیس لیږلی. ان د دې په وینا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي راپور ورکوونکي ریچارډ برن سره هم لیدلی وو او هغه ورته ډاډ ورکړی. هغه کسان چې د طالبانو د استخباراتو په لیست کې دي د دوی د کیسونو د مخ وړلو په برخه کې به له دوی سره همکاري وکړي، خو وایي چې تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. فرید عمری یو له هغو افغان خبریالانو څخه دی چې ادعا کوي د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست لخوا د ګواښ لیک د ترلاسه کولو له امله ایران ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د پناه غوښتنې کیس لري، خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. په پاکستان کې یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د افغان میرمنو د بشري حقونو په اړه د راپورونو چمتو کولو له امله په افغانستان کې له امنیتي ګواښ سره مخ دی. دا هم وایي چې د جرمني کیس لري او د آر اس اف یا د بیپلو خبریالانو سازمان لخوا ورته معرفي شوی دی. ضروري اسناد هم د جرمني د کډوالو څنګ ته لیږلي دي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او هیڅ خبر نه دی ترلاسه کړی. په ایران او پاکستان کې دغه افغان خبریالان په داسې حال کې د جرمني لخوا د دوی د منلو د بهیر له پڅوالي شکایت کوي چې د غدوړو هیوادونو په دې وروستیو کې د بیا اسنادو کډوالو د استلو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې سلګونه زره افغانان استلی دي. ورسره هغه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو بیا ځلی واکمن شول، د هنرمندانو، پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو په ګډون زرګونه کسان له افغانستان ووتل او دغه او بیلابیلو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په هدف لا هم سترګې په لار دي او په تمه دي.
ډېر زیات مننه کور ودان حسی په تلاش و چې در صف د هغې غوښتنې په اړه باندې چې ویلې جرمني په افغانستان او روسیه کې له خطر سره مخ خبریالانو سره مرسته نه ده کړې. وړاندې درته په خبرونه کې د غزې په اړه چې هلته جګړه روانه ده روسي جزئیات هم لرو او په افغانستان کې نور مطالب هم شته چې هغه هم درته ولرو، خو اوس ورځې او لنډه ده مخلو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان هرات ولایت د اتم ځل لپاره د زعفران ګل د میلی جشن کوربه دی. دا میله په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ ویل شوي دي په افغانستان کې د زعفرانو کښت د تیر پرتله ډیر شوی دی. ورځو به دې سپوږمۍ ته سپوږمۍ جانې ته هم ستړي مشي، په خیر اغلی که تاسو راته وایئ چې دغه میله څه وخت جوړه شوې، تر کله به وي او د زعفرانو په کښت کې څومره زیاتوالی راغلی؟
سلامونه. د افغانستان په هرات ولایت کې د زعفرانو د ګل لاتم جشن سره هم مهاله د دې هیواد د زعفرانو د کارګرانو ټولنه وایي چې د زعفرانو په حاصلاتو کې 10% ډیروالی راغلی دی. په هرات کې له دغه دوه ورځنی جشن د پنجشنبه له ورځې راهیسې پیل دی او د افغانستان د زعفران کارانو ټولنې مشر بشیر احمد رشیدی وایي چې سږ کال د کارګوګانو او باروړونکو شرکتونو د صادراتو له مخې او د دوی د کار د بیا پیل له مخې د زعفرانو صادرات ډیر شوی دی. د افغانستان د زعفران چې په سرو زرو هم مشهور دي په نړۍ کې ډیر زیات پیرودونکي لري. که څه هم په هرات کې د زعفرانو یو شمېر کروندګر او د زعفرانو شرکتونو مسؤلین د زعفرانو د بیې له لوړېدو خوښ دي، خو بیا هم دوی شکایت لري چې دوی نړیوالو بازارونو ته کم لاسرسی لري. دوی وایي چې پخوا به د یو کیلو ګرامه زعفران وایي چې فعلاً د یو کیلو ګرامه زعفران اتیا زره باندې پلورل کېږي، خو پخوا دغه بیا 10% یعنی یو کیلو ګرام په 10% زره باندې پلورل کېدله. په همدې حال کې د مهتاب زعفران شرکت مشر ابراهیم عادل هم شکایت لري چې دوی په بهر کې ډېر پیرودونکي لري، ولدې ستونزو نه دوی شکایت لري چې دوی نړیوال بازار ته کم لاسرسی لري، او همدارنګه د پښتون زرغون ولسوالۍ د زعفرانو د کارګرانو د شرکت مشر شفقه تایی وایي چې په دغه نندارتون کې او په دغه دوه ورځني جشن کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې یو شمېر مسؤلینو د پنجشنبه په ورځ د زعفران ګل په اتم ملي جشن کې رسنیو ته وویل چې د روان کال په تېرو اتو میاشتو کې د څه باندې $1.5 میلیون په ارزښت څه باندې 20,000 کیلوګرامه زعفران سعودي عربستان، هند، اسپانیا او نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. او د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د زعفرانو 4 شرکتونه د دې ټولنې غړیتوب لري، او دا مهال په هرات کې 4 د زعفرانو د تولید ټولنې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اسد میاشت کې د زعفرانو یو شمېر شرکتونو له موږ سره په خبرو کې ویلي وو چې د زعفرانو په صادراتو کې 90% کمښت راغلی دی، او دوی دغه اندېښنه ښودلې وه چې نړیوال بانکي سیستم کې ستونزې، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ د پروازونو کمیدل او بندېدل د افغانستان د زعفرانو د صادراتو د کمېدو لامل ښودلی و، چې له نیکه مرغه دغه ستونزه اوس مخ په ښه کېدو ده، او دوی خوښ دي چې د زعفرانو په حاصلاتو کې ډېروالی راغلی.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبیده سپوږمۍ وه چې په هرات ولایت کې دا زعفران ګل د ملي او همدارنګه دا چې د زعفرانو په کښت او حاصلاتو کې د پخوا پرتله زیاتوالی راغلی دی، موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس به هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیلو لوی درستیز ویلي له غزې څړانګې څخه به د اسرائیلي ځواکونو پوځي عملیات نورو سیمو ته وغځول شي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو کړو.
د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لوی درستیز هرزه هالیوی پرون پنجشنبه له غزې تړانګې نورو سیمو ته د اسرائیلي ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو د پراختیا خبر ورکړی دی. د جرمني خبري اجنس په حواله هغه ویلي، موږ د غزې تړانګې په شمال کې د پوځي نظام شنډولو ته نږدې سوي یو. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لوی درستیز پرون په غزه کې د خپلو پوځیانو د کتنې پر مهال زیاته کړې چې د دوی پوځي عملیات به په نورو سیمو کې هم دوام کوي. هرزه حلیبی ویلي، د فلسطینیانو د حماس ډلې قمندانان باید په سیستماتیک ډول نابود او زیربناوی ویجاړې کړی سي. د هغه په وینا د دې کار لپاره باید نورې سیمې هم د پوځي عملیاتو له کبله په نښه سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پولیو ځواکونو د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز کړی دی، خو اټکل کېږي چې دغه عملیات د غزې د جنوب هغو ساحو ته هم وغځول سي چې له وړاندې ورباندې هوایي حملې سوي دي. اټکل سوی چې د پوځي عملیاتو پراخوالی به په غزه کې بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې د 2,200,000 اوسېدونکو له ډلې 1,600,000 یې د جګړو له کبله نور سیمو ته کډه سوي دي. زیات بې ځایه سوي کسان وروسته له هغې د غزې په جنوب کې ځای پر ځای سول چې د اسرائیل پوځ د غزې د شمال له اوسېدونکو وغوښتل چې له سیمې ووځي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د غزې تړانګې په عمده روغتون کې په حماس ډلې پسې خونه په خونه تلاشي کړې ده. د فرانسې خبري اجنس خبر ورکړی چې نن هم په غزه کې د ټلیفون او انټرنیټ د خدماتو بندېدو د هغو ملکي فلسطینیانو په باب اندېښنې زیاتې کړې چې په دې ودانۍ کې دننه راګیر پاتې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځیانو تیره چهارشنبه د غزې په شمال کې پر الشفا روغتون یرغل وروړ، دغه روغتون د اسرائیل د پوځي عملیاتو د تمرکز په عمده ساحه بدل سوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي په دې ودانۍ کې د ساوق او اداري مرکز لري.
اوس به هم یو جالب مطلب را واخلو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو چارو اداري یونیسف سفیر او د فوټبال پخوانی نوموتی لوبغاړی دیوید بیکام په هند کې له ماشومانو سره کتلی دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې وروګورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د نیک نیتې سفیر ډیوډ بیکم په دارستو کې د هند سفر کړی دی. د فوټبال پخوانی لوبغاړی بیکم په هند کې د ماشومانو او ځوانانو سره لیدلی دی.
زه اوس داسې تصویر باید جوړ کړم لکه څنګه چې دا وخت احساسوم.
نوموړي له هغو جینکو سره ملاقات وکړ چې په ټولنه کې د کار پر اساس بدلون راولي او د صنفي توپیر په لرې کولو کې کار کوي. بیکم د هند څلور ورځني سفر پر مهال ګجرات ته لاړ او هلته ولیدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې اداره یونیسف د هند حکومت سره په ګډه د جینکو او ښځو لپاره څرنګه پروګرامونه لري. بیکم د ټولنې د هغو کارکوونکو حکومتي چارواکو او فعالانو سره ولیدل چې د ماشومانو د تعلیم په کم عمر کې د هغوی د کار او ودونو د مخنیوي لپاره کار کوي. بیکم د ماشومانو سره د فوټبال لوبه هم وکړه او ورسره ښه ساتیری وکړه. ماشومانو هم ورته خپلې کلتوري سندرې وویلې. یونیسف د جینکو په تعلیم، هغوی ته د موکو ورکولو او مهارتونو ښودلو کارونو کې د هند حکومت مرسته کوي.
و مورې د چا د فوټبال پخوانی مشهور لوبغاړی هند ته تللی او هلته یې ماشومانو سره کتلی دي. اوس مرزو په ګاونډي پاکستان کې د هغو افغان کډوالو وضعیت ګورو چې په دې هیواد کې په پټه ژوند کوي. په همدې سره زموږ د پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د پاکستان کراچۍ ښار دلته پاکستانی پولیس کور په کور ګرځي تر څو هغه افغانان ونیسي چې د دوی په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري. بې اسناد افغان کډوال د پولیسو مرکز ته بیایي او وروسته یې د افغان کډوالو موقتو کمپونو ته لیږدوي. ځینې دغه افغان کډوال وایي چې ټاکل شوې موده ورته کمه ده او نشي کولی په دې کمه موده کې خپل خوښه افغانستان ته ستانه شي.
موږ غواړو چې خپل وطن ته ستانه شو خو تر اوسه ځکه نه ستانه شوي چې هلته هوا سړه ده. موږ وایي چې موږ ته پنځه میاشتې وخت راکړي چې اوړی راسي. موږ هلته کورونه نه لرو. موږ باید په خیمو کې ژوند وکړو. هلته واوره وریږي، هوا به سړه وي، زموږ ماشومان ناروغیږي.
که څه هم داسې راپورونه خپاره شوي چې د پاکستان پولیسو هغه افغان کډوال هم نیولی چې د کډوالۍ قانوني اسناد لري، خو د کراچۍ پولیس وایي چې یوازې ناقانونه کډوال نیسي.
د اسنادو د کنټرول لپاره موږ ملي ډیټابیس سیستم لرو. که اسناد یې سم وي نو موږ یې پرېږدو او بل کور ته ځو. که اسناد یې سم نه وي نو بیا دوی هغه ځای ته بیایو چې ورته د دوی لپاره چمتو شوی دی.
د بشري حقونو سازمانونه وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو له پیل راهیسې په تېره یوه میاشت کې د پاکستان پولیسو له افغان کډوالو سره بد چلند کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د چهارشنبه په ورځ د افغان کډوالو سره له بد چلند او د هغوی د جایدادونو له ویجاړولو نیوکه وکړه.
We have received first hand accounts that the arbitrator
موږ دقیق معلومات ترلاسه کړی چې د استلو په محل افغان کډوال له بچلن په خپل سرنیونو او سوء استفادو سره مخامخ شوی او جایدادونه یې ویجاړ شوی دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د پاکستان له حکومت یو ځل بیا غوښتنه کړې چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان حکومت بیا ویلي چې دغه پروسه ته به دوام ورکړي او له شاوخوا 1,200,000 افغان کډوال چې قانوني استاد نه لري له دغه هیواد به وشړي. افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټې پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو په وینا له هغه وخته تر اوسه نږدې 3,500,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې اکثره یې له نامعلوم برخلیک او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغاړو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.